پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن یک شنبه ده د غبرګولی یا جوزا لمړی د می میاشتې 22مه له خبرونو یې پیلوو د افغانستان لپاره د ناروی سفیر اولا اندریاس لندیمان وای دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغه حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنا د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي ښاغلی لینډیمان دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده د افغانستان لپاره د ناروی سفیر وایي په دې کتنه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار وکړ لینډیمان پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم خبرې کړې وې طالب چارواکو له متحده عرب اماراتو غوښتنه کړې ده چې د افغانانو د ویزو ستونزه حل او افغانستان ته مستقیمې الوتنې بیا پیل کړي د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دا غوښتنه د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره کتنه کې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کړي ښاغلی کریمی زیاتوي عبدالغنی برادر چې له یوه پلاوي سره د خلیفه بن زید النهیان له ځایناستې شیخ محمد بن زید النهیان سره کتنې ته ورغلی وو له هغه سره خبرو کې اماراتو کې د هغو افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې چې جرمونه یې درانه نه وي د پولند ولسمشر اندی دودا نن یکشنبه په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی دودا به د یوه دولت لومړی مشر وي چې د اوکراین پارلمان ته وینا کوي تمې کېږي د پولند ولسمشر به په خپله وینا کې یو بیا په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب په اړه خپله غوښتنه بیا تکرار کړي اندری دودا په اپریل میاشت کې هم د ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو ځای کیف ته سفر کړی وو او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یې خبرې کړې وې د سعودي عربستان یو هوایی شرکت خپل لومړنی هغه الوتنه په بریا ترسره کړه چې ټوله عملی یې ښځې وي د دغه شاهي هیواد چارواکو پرون دا د ښځو د پیاوړتیا پر لوري مهم ګام بللی دی د سعودي عربستان د فلای عدیل په نوم د هوایی شرکت دغه الوتنه د ریاض او سرحدي ښار جدې ترمنځ سوې ده د فلای عدیل شرکت ویان اوماد اسکندر ثانی ویلي دا د ای درې سوه شل ډوله الوتکې الوتنه وه د دې اووه کسیزې عملې ډیری برخه د سعودي عربستان میرمنې وې خبرونه مول ازادي راډیو نه اوریدل د دې خبرونه په راپورونه کې اوري د طالبانو یو عمده مخالفه ډله وایي ک طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي دوی به خپله روانه جګړه ودروي د طالبانو حکومت هیله مند دی چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون به د ډیرو کسانو د ستنیدو سبب سي په کونړ کې له روزنیزې دورې فارغ سوې ښځې وایي
د مکاتبو ته سکولونو ته اجازه ورکړي چې هغوی ټول خویندې زموږ غوندې زده کړې وکړي
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت وروستي معلومات در سره شریکوو د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست د طالبانو یو عمده مخالفه ډله د مقاومت په نوم جبهه وایي ک طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي دوی به خپل روانه جګړه ودروي احمد مسعود چې ځان د دې جبهه مشر ګڼي لیوي غربي ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې دا هم ویلي چې سوله پخلاینه او دولت جوړونه هغه وخت ممکنه ده چې د ټولنې ټول وګړي په حکومت کې شامل سي نور حال په دې راپور کې
د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه خبرداري ورکوي چې طالبان د افغانستان پر وړاندې ظلم ته دوام ورکړي دوی به جګړه ونه دروي احمد مسعود چې ځان د دې جبهې مشر ګڼي له یوې لویدیځې ټلویزیوني شبکې اے آر ټی ای سره په یوه تازه مرکه کې له طالبانو غوښتي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه مراعات کړي نوموړی وایي کله چې په حکومت کې د ټولنې ټول وګړي شامل سي سوله پخلاینه او دولت جوړونه به ممکنه سي نوموړی په دې مرکه کې د افغان ښځو او نجونو تعلیم او نورو حقونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې طالبان باید د ټولو وګړو بشري حقونو ته درناوی وکړي هڅه مو وکړه د ښاغلي مسعود د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو تر دې دمه یې په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته له سفر وروسته د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویلي و چې په ایران کې له احمد مسعود سره او د مقاومت جبهه له یو شمیر نور مشرانو سره کتلی، خو د دې خبرو جزئیات رسنیس نسول. خو طالبانو ویلي د ټولګډونه حکومت جوړېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهه په لومړي ځل په پنجشیر ولایت کې جوړه، او وخت نا وخت د یاد ولایت تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې لکه بغلان او تخار کې هم د دوی پر ضد د جګړې د دوام ساتلو او مرکزوبلو اړولو راپورونه ورکوي. تازه د می میاستې په شلمه نیټه د یاد جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي و چې د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د کمین په ترڅ کې اتلس طالبان وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چکور دا خبره بې ځایه تبلیغات ګڼلې وه. احمد مسعود په مرکه کې د خپلو جنګیالیو شمیر 3000 تنه یاد کړی او ویلي دي چې د ملاتړو سرچینو د کمښت له امله یې د جنګیالیو شمیر محدود دی. تر دې مخکې په ترکیه کې یو شمیر افغان سیاستوالو او د تیر حکومت چارواکو د یوې ناستې په ترڅ کې له ملي مقاومت جبهې او ټولو هغو فعالیتونو د ملاتړ اعلان وکړ چې د طالبانو پر ضد دي. خو طالبانو هر کله د مقاومت جبهې د فعالیتونو د شنډېدو ادعا کړې او ویلي دي چې هیڅ چاته به د جګړو د دوام او د امنیت د اخلال اجازه ورنه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو پر ضد مقاومت په نامه ملي جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی به دې ته تیار وي چې په افغانستان کې خپل روانه مبارزه ودروي. په دې وروستیو کې د جبهې د وسلولو طالبانو په وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د دې جبهې په خبره چې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو طالبانو ویلي دي چې د جبهې په نامه د مقاومت جبهې په نامه کومه ډله په افغانستان کې نسته او دوی تر ډیره حده پورې ځپل سوي دي. احمد مسعود چې ځان د جبهې مشر ګڼي له یوې غربي ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې سوله، پخلاینه او دولت جوړونه هغه وخت ممکنه ده چې د ټولنې ټول وګړي په حکومت کې شامل سي او له اختلافاتو څخه لاس واخلي. ازادي رادیو ته غوږیاست وړاندې په خبرونه کې د اوکراین وضعیت ته هم کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږیست. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د طالبانو حکومت افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون خپل لایحه پرون اعلان کړه. د کمیسون هیله مند دی چې وبه کولی سي افغانستان ته د افغان شخصیتونو ستنولو ته زمینه برابره کړي. د خبرونې د سر راپور دا و چې د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی تیار دي چې په افغانستان کې خپله روانه مبارزه ودروي. د سیاسي مسایلو شنونکي وحید ویسال را سره په مستقیم تماس کړي. ویسال صاحب، څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکو ته پام وکړي چې د دوی په وړاندې روان اختلافات چې په ځینو ولایتونو کې راپورونه ورکول سوي دي پای عمومي؟ ویسال صاحب، آواز مې اوري؟
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زما پوښتنه دا و چې ستاسو نظر څه دی چې طالبان باید کوم مسایلو ته لومړیتوب ورکړي چې د دوی په وړاندې روان سیاسي یا هم نظامی اختلافات پای عمومي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. ګوري، وخت دا رسیدلې ده چې افغانانو ته یو خپلمنځي فرصت مهیا شوی دی تر څو له دغه سطحه د یو داسې استفاده وکړي تر څو د یو بین الافغاني مذاکرات او یو بین الافغاني ډایلوګ ته لاره هواره کړي. هغه اولویتونه چې د افغان د اوس لپاره د طالب لپاره په مخ پراته دي باید هغه درک کړي او هغه وپیژني او لاس په کار شي تر څو دغه لپاره یو داسې یو فضا حکم کړي تر څو مخالفه ډله د لپاره یو داسې دلیل پرې نه دی چې هغه جګړې ته مخ کې یا د جګړې آپشن انتخاب کړي. دلته تاسو په تو یا نه همیاشتو کې وګورئ طالب لورو یو داسې خوشنینی په دې خوده چې مخالفه ډله تر څو د جګړې لغافشان څخه راوګرځي او دلته یو مذاکراتو فرصت یا یو داسې ځای ورته مهیا کړي چې تر څو مخامخ مذاکرات پیل شي. دغه جمله څخه تاسو وتیر په دوه کې هغه مذاکرات راوخلی چې د جمهوریت او د امارت ترمنځ تر سره کیدل دوی په خپل مذاکرات باندې ګور باور نه درلوده هغه طالب لوري باندې غوښتل چې له جمهوریت د کابل د ادارې لاستاو سره خبري وکړي هغه اولویت دی ته ورکاو چې د جمهوریت پر ځای باید له امریکا سره مذاکرات وسی او جمهوریت دا ټینګار کاوه چې باید د طالب پر ځای له پاکستان سره مذاکرات وسی یعنی دغه د مذاکرات او بیباوري باید له منځه لاړ سي یو افغان بل افغان باید وپیژني درک کړي او دا یو واقعیت په توګه باندې ومني دغه اقوام دلته چې پراته دي کاغه تاجک دي که ازبک دي دا یو ستر حقیقت ده هیڅ قوم نشي کولی چې بل قوم له منځه ویسي یا ما حکې له دغه ساحې څخه بلکې هغوی درکړي هغوی ته باید په خپله د حکومتداري په اډاره کې ځای ورکړي
بل وایسال صاحب حکومت په دغه دوحه کې چې څو میاشتې مذاکرې بل وایسال صاحب په دوحه کې چې څو میاشتې مذاکرې روانې وي یو ژمنه طالبانو د یو ټولګډون حکومت د جوړولو په اړه کړې و چې لا هم پر طالبانو انتقاد کړي چې ټولګډون حکومت یې نه دی جوړ کړی چې ټول اقوام ټول سیاسي ډلې ټپلې پکې خپل ځان وګوري په دې برخه کې خلک څه وایي چې دوی څه ډول یو حکومت غواړي چې ولري
ګوري دغه انتقاد پر ځای انتقاد ده دا یو حقیقي انزور ده په افغانستان کې د طالبانو په اتمیاستنی نه همیاستنی حکومت کې یعنی اته نه همیاستي کابو وخت چې دوی ته ورکړ سوی دی دوی په خپل د حکومتداري په اډانه کې داسې کسان تر اوسه پورې نه دي ځای کړي چې هغه تیر جمهوریت د حکومت غړي یا د کارمندان اوسي یا خو په هغه ټیټه معنا باندې ویلی سو چې هغه تخنیکي کارونه دي هغه خو دوی مجبور مکلف دي ځکه دوی په وس توان کې نسته هغوی دوره ظرفیت نه لري هغوی دوره بشري قوان نه لري چې دغه چارې په مخ ویسي یعنی دوی ښه جدیت لري چې دا کسان هم له غذایانو څخه محو کړي حتی دغه سرافرونه هم موجود دي چې ځینې کسان د دوی په منځ کې پیدا شوي برحاله کس لري سوی د دوی کس په هغه ځای کې مقرر شوی ده هغه ځای کې څنګه شوی ده ټاکل شوی ده خو یعنی دغه سې کارونه چې د تیر حکومت هغه کسان چې مفسد نه ول په ظلم او په خیانت
بله ډیر مننه ستاسو تماس ادقل ز ستاسو आवाज ناورم د سیاسي مسایلو شینون کوي وحید ویصال وو چې د جبهه د وستیو
په دغه ته ځای ورکول سی هغه مدغم کول سی هغه د حقیقت په توګه دی روان د افغان په توګه باندې
ډیر مننه د سیاسي مسایلو شینون کوي وحید ویصال وو چې را سره خبري کولې د ټلیفون کرشه صفا نوه د اوریدونکو څخه معذرت غواړو په څو شیبو کې بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
کونړ کې د دوه شخصي طبي انسټیټیوټونو لا بیلا بیلو څنګه څخه په سلګونو فارغ سوو کسانو د دولتي اسنادو تر لاسه کولو لپاره ازموینه ورکړه په دوی کې قابلیت او شیزینه نرسان هم شامل دي دا هم تفصیل
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلیت فارمیسي غاخونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډیره د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخستل شو د عامه روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عبد وايي په ازموینه کې 250 کسانو ګډون کړو او چې په د غزموینه کې بریالي شي هغه ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولای شي دند پیدا کړي
خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان دلته ولرو دومره مصرف ته هم ضرورت نه وي او هغه کم نیمګړتیا چې پروساته کې راځي کدلته څوکین او هغه به بیخي پر خره شي
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغ شوی کرشما مالیروي غواړي لروختي اسانتي او بی برخي میرمنو او خويندو ته خدمت وکړي
د مکاتب او تاسکولون ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويند زمو غوند زده کړي وکړي چې دولسه فارغ شي به نور لوړ زده کړي وکړي او ټولن ته خدمت وکړي د خزو تعلیم ز ډیر زیات مهم بولم په دې خاطر مند چې اوس موږ خويندې بازن ناروغي یا د غاخونو تکلیف چولري نو هغه زیاتر خلک چې د سړو ډاکټر ته نوړي هغه تکلیف ځان باندې تیري
په کونړ کې په داسې حال کې لیا دو مرکزونو 250 فارغینو څخه د دولتي اسناد تر لاسه کول لپاره ازموینه خستل کیږي چې چی اوس هم په زیاتو روغتي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی موجود دی.
د طالبان حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون خپل لایحه پرون اعلان کړه. په دغه کمیسون کې شامل کسانو ډاډ شووله چې وبه کولی سي افغانستان ته د زیاتو شخصیتونو د ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو او افغانستان ته د هغوی د ستنولو کمیسون د شنبه په ورځ د مې میاشتې په 21 خپل 15 ماده ایزه لایحه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال وایاند او د ملي راډیو ټلویزیون مشر احمد الله وسیق د دې لایحې د لوستلو پر مهال وویل چې
راتلونکو کسانو ته د ورکیدونکو کارت یا اطمینان خط ترتیبول د راستنیدونکو سیاسي او نظامی مخورو افغانانو لپاره د موقت یا لند محالی استوګنې د ځای برابرول، که د کمیسون په توسط هیواد ته راستنه شوي هیوادوال امنیتي اندېښنې ولري، د هغوی د شخصي امنیت د تامینولو لپاره د کمیسون د لزومدید له مخې د استخباراتو په چوکاټ کې هغوی ته ساتونکي هم ورکول کېدای شي.
په دې 15 ماده ایزه لایحه کې د نورو بیلابیلو مواردو ترڅنګ دا هم راغلي چې که څوک راستنه شوي کسانو ته ستونزې جوړوي، له متخلفینو سره به د دوی لوري جدي شرعي چلند کیږي. دا شاندا هم پکې راغلي چې راستنه شوي کسان کولای سي په خصوصي سکتور کې کار وکړي. د دې لایحه په پای کې د یاد کمیسون سره د تماس شمیرې هم اعلان شوې چې دا افغانان کولای سي هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره له دغو چارواکو سره په تماس کې سي. د دغه کمیسون مشر او د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور هیواد ته د افغان شخصیتونو تر بیرته ستنېدو او هغوی ته تر آرام ژوند مساعدې دو وروسته دا چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه به ولري په دې اړه یې وویل.
د دوی د فعالیت خبره هلته شروع کیږي. دوی کله راشي د دوی د ابتدایي غوښتنې هغه تأمین شي، لکه د دوی د سر د مال امنیت، د عزت امنیت، عادي ژوند ته د دوی راګرځېدل دا شیارې وشي، نورې خبرې بیا وروسته کیږي.
دا یادونه ور د چدې کمیسون په ترکیب کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق، د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی، د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت، انس حقانی، عبدالرحمن منصور او ضیاء الرحمن مدنی شامل دي. له دې وړاندې د بشري حقوقو نړیوال سازمان په راپور کې ویلي چې خو 1500 پخوانی پوځیان د طالبانو د لوري بندیان وزر او یا هم لا درک سوي دي.
ورسله هغه چې روسي چارواکو د مایوپول د ازوف سټال فابریکا کې د نیول سو پوځیانو د محاکمې کېدو په اړه څرګندونه وکړې، دغه پوځیانو د برخلیک په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د هغو اوکراینی سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنې څرګندېږي چې د مایوپول په ازوف سټال فابریکا کې له تخلیه وروسته روسي ځواکونو د اسیرانو په توګنی ولیدي. د روسیې د پارلمان د نړیوالو چارو د کمیټې رئیس او د روسیې د دیموکراتیک ګوند مشر لیو نیوسلوتسکی نن ویلي چې د دغو پوځیانو برخلیک باید په محکمه کې معلوم شي، ځکه چې د ده په وینا د هغوی اکثره د آزوف قطعې سخت دریځې ملت پال دي. سلوتسکی په خپل تلیګرام چینل کې لیکلي د ده نظر نه دی بدل شوی، باید د آزوف د قطعې چې په روسیه کې غیر قانوني ده هیڅ غړی تبادله نشي. د روسیې د صدر اعظم مرستیالی ایرینا ویرشوک پرون شنبه ویلي و چې د اوکراین چارواکو او د سرتیرو خپلوانو له مسکو په کلکه غوښتي چې له هغوی سره د جګړې د اسیرانو په توګه چلند وکوي او کیف به د هغوی د هر فرد د بیرته راخلاصولو لپاره مبارزه وکړي. د روسیې پوځ کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرلپسې بریدونه د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه ښیي چې د دغه ښار تر 40,000 ډیر ملکي وګړي وژل شوي دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي چې د آزوف سټال د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوې او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاسته ورغلی دی. آزوف سټال په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو وروستی سنګر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 اوکراینی ځواکونه تسلیم شول. روسیه د اوکراین په جګړه کې یو بری تارتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسی چارواکو د تصور خلاف روسیه ته ډیره سخت او ګرانه تمامه شوې ده.
د دې خبرونې د راپورونو برخه دلته پای ته رسیږي. پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر. دا خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. د نورو کلونو پرتله روان کال په غزنی کې د خوارسواکو ماشومان او میاندو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دغلته روغتیایي چارواکي د خوارسواکۍ د زیاتوالي مهم سببونه بی وسلی، بی غوري او د اولادونو د زیګون ترمنځ د واټن نامراتول یادی. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته چې د یوې خوارزواکې مور او د هغې د خوارزواکو ماشومانو په کیسه پیلېږي.
د غزنی ملکی روغتون د ماشومانو په واټ کې د دوو غبرګلونو خوارزواکو ماشومانو سرته ناسته مور دا د غزنی د یک ولسوالۍ اختر بیبي ده. اختر بیبي وایا 23 کاله عمر لري، یولس کاله وړاندې واده سوی او تر اوسه یې دولس اولادونه زیږولي. دا وایي 15 میاشتې وړاندې مې دوه غبرګ اولادونه نړۍ ته راوړل چې اوس دواړه په خوارځواکۍ اخته دي، خو سربیره پر دې اوس بیا د دریو میاشتو مېندواره یم. اختر بیبی وایي دوه ځله مې څلور غبرګلونې ماشومان زیږولي، زه او خاوند مې نور ماشومان نه غواړو، خو د ماشومانو د زیږون د مخنیوي لپاره مو هیڅ درمل نه دي خوړلي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لرو چې څنګه دا کار وکړو. نوموړی وایي موږ غواړو چې د اولادونو ترمنځ واټن وي، لکه څنګه چې اوس ډاکټرانو څناڅو معلومات راکړل، خو اوس نا وخته ده ځکه د دریو میاشتو اولاد په نس لرم. اختر بیبي زیاتوي مشر زوی او لور مې دوه کاله وړاندې په هوایي برید کې ووزل سول، له پاتو څخه مې 15 دانې په خوارځواکۍ اخته دي او پاتې نورې هم وخت نا وخته رنځوران وي. ستونزه دا نه ده چې د اختر بیبي نیمایي اولادونه خوارځواکي دي، ستونزه دا ده چې په خپل اختر بیبي هم خوارځواکۍ ځپلې ده. اختر بیبي چې اوس د اولادونو له پالنې ستړې ده، د خپل ژوند خپله ترخه کیسه له دغه ځایه پیلوي او وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې ته په خپله هم خوارځواکي سوی یې. ډاکټر بیبي عائشه د غزنی په ملکي روغتون کې د ښځینه ناروغیو متخصصه ده. دا وایي د پرله پسې اولادونو زیږول د اختر بیبي په رنګه د ټولو ښځو ستونزې زیاتوي او که دا حالت دوام پیدا کړي نو دا د میندو او اولادونو د مرګ سبب ګرځي. نوموړی وایي میندې او پلرونه باید په دې ځان پوهه کړي چې د ماشومانو د زیږون ترمنځ واټن زیات کړي.
موږ زیاتره ماشومان لیدلی دي چې ماشوم د اتو میاشتو ده، د شپږو میاشتو ماشوم یې د مور په نس کې ده. دا خپل هم مور له بینه ځي، هم ماشوم له بینه ځي. یو څه پیدا شوی ده، یو څه په نس کې ده، یو خپله مور ده، درې نفر له بینه ځي. که دوه کاله فاصله ورکړي، نه مور سوی ته غزې ته ځي، نه ماشوم سوی ته غزې ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی روغتیا چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله تیره روان کال په غزنی کې د ماشومانو د خوارځواکۍ پیښې ډېرې سوي چې مهم لاملونه یې بې وزلي او د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول دي. د غزنی د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادۍ راډیو ته وویل د تیر کال له پیله تر اوسه پورې یوازې له موږ سره نږدې 1500 د خوارځواکۍ پیښې ثبت سوي چې نظر نورو کلونو ته بیخي زیاتې دي. د ښاغلي همت د معلوماتو له مخې خلکو ته هم پوهاوی نه رسېدل، اقتصادي ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه لاملونه دي چې د خوارځواکۍ پیښې زیاتې کړې دي.
د سوی تغذیه واقعیت هم په ماشومان او هم په میندو کې نظر به تیرو کلونو ته په داخلو دوه کلونو کې زیاتوالی پکې راغلی ده او په دې کې هیڅ شک نشته کوم ارقام چې له موږ سره موجود دي د هغه په اساس باندې دا واقعیت زیات شوي دي. او علت یې یو خو فقر و بیچارګي ده، بل بعض مناطقو کې د خلکو لریوالی له صحي مراکزو څخه ده، او یو تعداد انتاني امراض دي خصوصا ماشومانو کې چې هغه هم لکه اسهالات او سینه بغل او دا خپله د سوی تغذیه سبب کیږي.
دا راپورونو په اساس په ورستیو کلونو کې په ټول افغانستان کې د فقر، بې وزلۍ او بې غوري لامل د خوارځواکو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
ازادي راډیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان د څو رسنیو پاڼې اړولې.
ریپبلیک ورلد خبرونه په یو راپور کې لیکلي چې طالبان د شوزو د حقونو په برخه کې د باور له نظره صفر دي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان په خوانی چیړونکو او د بشري حقونو مرستيال رئیس هیدربار وایي د طالبانو د مشرتابه په هیڅ غړي د شوزو د حقونو په برخه کې هیڅ باور نشي کړی. دا وایي چې طالبان د شوزو پر ضد تاوتریخوالی ورس په ورځ زیاتوي. اغلی بار دا څرګندونه ورسته لدی کړی چې طالبانو په یو تازه اقدام کې د تلویزیونونو شزینه ویندویانو ته ویلي چې مخونه پټ کړي او تر دې لږ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په شمول یو شمېر ادارې منحل کړي. د بشري حقونو د کمیسون پر منحل کېدو خوښنی شو ولیده. هیدربار همداراز ویلي طالبانو د واکله ترلاسه کولو وروسته ویل چې شزو او حقونو ته درناوی کوي، خو هر ورځ چې تیریږي دوی د شزو د محدودولو او ځپلو لپاره یو نوی فرمان صادروي. د امریکا ټایم مجلې بیا په یو لیکنه کې ښلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په امریکا کې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د موقتی خوندي وضعیت په پروګرام کې د شاملېدو غوښتنه وکړي. د ټایم مجلې لیکنې سره سم په دې پروګرام کې ګډون تر 1300 پورې د امریکا له خاورې د کسانو د استلو مخه نیسي او هغوی ته د کار او سفر اجازه ورکوي. د دې لیکنې په دوام کې راغلي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اټکل کړی چې په امریکا کې 2500 میشت افغانان د موقتی خوندي وضعیت پروګرام په شرایطو برابر دي او ورته تقاضا کولای شي. د مجلې د لیکنې په دوام کې لولو دا پروګرام د هغو افغانانو پر وضعیت چې د امریکا له خاورې دی باندې دي او غواړي متحدو ایالاتونو ته لاړ شي اغیز نه لري او د هغو نورو دایمي اقامت چې مخکې تر مخکې په امریکا کې دي نه تسهیل لري.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
کاروان د غزنی ولایت د ګیرول سوال څخه خبرې کوم. دلته په دغه ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې ډېرې غیر فعاله دي. کله چې یو بل سره اړیکه نیسو نو اول خروجېږي نه، او بیا چې کله روغ شي ټلیفون نو هغه غږې تر موږ پورې نه رارسېږي. کله د یو غږ نه یو طرفه غږ نه ورځي او کله له بل طرفه غږ نه ورځي. نو که چېرته د موږ غږ تر مسؤولینو پورې ورسېږي ډېره به ښه وي.
سلام زما زهرې مله پیغام دې مند ولایت ته پرېږدم. دلته د ګرانی برابر باندې ته اتحادې جوړې شوې چې دوی د اشیان لوړ کړی دي او نو غواړي چې کښته کې نو اړ اتحادې لپاره وکیل ټاکلی دی. دوی د هر شي نرخ په لګ تعقیبوي او ګوري. موږ د ازاد راډیو او د دولت څخه غواړو چې دا پیغام حتمي او ضرور عملي شي او دغه اتحادې د منځه ولاړ شي او د نرخو باندې اغیز وکړي چې نرخونه ښکته شي.
ستاسو سره په اړیکه کې زما ستاسو د طالبان سره د غوښتنه ده چې اسلامي امارات سره د تاریخ داسې یو دم نه کې بند ځکه چې د خلکو خواري کښلې دي، خرڅول را خرڅول د خلکو خواري کښلې دي، زحمتونه کښلې دي. نو دا که چیرې داسې یو دم بند شي نو دا خو د خلکو ډېر زیار کښلې دي، دا خو بې ځایه دي او دا خلق ستړیا موت دي.
پیغام په جټ ول دي مال په افغانستان کې دا سنجه ټګراند دي، خصوصا په ټول افغانستان کې ګراند دي. تقریبا په ایران کې په شپږ سوه تومن باندې لاش جی بی انټرنیټ دی وی میشت دي. زپاره دي په پاکستان کې په 200 روپۍ باندې دي او په سرتیا سره په هندستان کې په 40 روپۍ دی. اوس خو باغه کیسیم نه چې وایي هم پایې ونه لیدلې یا چې شدي یا په کمربند په ساحه کې دي دا خدي نو مصرف کوي. نو د لوړ پورو چارواکو سمې دا هیله ده چې دغه یو انټرنیټ یو څه ارزانه کې د خلکو سره ستړي دي وسې نه پرسیږي. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
دا وصل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله.